درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودا ذاتي رډيو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند د شرط په توګه وړاندې کړ. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي نن د ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ د بایومیټریک تصفیه شوو رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. دا مسائل مو چې یاد کړل دا د دې نیم ساعت خبري مجلې د سر موضوعات دي، خو ګڼ نور ریپورټونه او خبري مطالب هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې لرو. پایل خبرونه کوو فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومیټریکو معلوماتو پر اساس د ورکړ شویو رایو حساب ورسره شریک کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر نن یوه اعلامیه خپره کړې ده او په هغه کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان د چارواکو او د طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پای به د درملوک په نوم جرمنی شرکت چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی دی، د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د ورکړ شویو رایو د تصفیه رپورت ورته وړاندې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پژمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیرونی د درملوک شرکت ته سپارښتنه وکړه چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ورکړ شوی رای تصفیه کړي او سمی او ناسمی رای سره جلا کړي. دغه شرکت ته درې ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا کار تمام کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي محمد عبدالله نن خبري اعلان ته وویل چې د دغو نننیو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د افغانستان په ولایتونو کې هم د بایومیټریک شویو رایو او د صندوقونو پرتلیزه پروسه پیل کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونو د دې پرمختګ هرکلی کړی او ویلي دي چې په دا کولای سي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې خپل کار په چټکۍ ترسره کړي. د افغانستان حکومت طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کښېښود. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن وویل مخکې تر دې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو ته په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوی دی. شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
اسوسییټډ پرس اژانس نن په قطر کې د وسوال طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په حواله لیکلي چې امریکا مذاکرو ته ستنه سي او موافقې نقش ولیدل سي اوربند کېدلای سي. اسوسییټډ پرس نه دی ویلي چې شاهین دا خبري د حمدالله محب د نننیو څرګندونو په جواب کې کړی وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر نن په ویلا مې کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه غږېدلی دی. عمران خان ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې او د بیا پخلاین له پروسې سره چې تیر کال پیل شوی د صادقانه مرستې نیت لري. په بیان کې ویل شوی چې عمران خان د افغانستان په جګړه کې پر شکیلو خواوو غږ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خلیلزاد په پاکستان کې دی. هغه د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د پوځ له مشر سره نن خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان د چارواکو او د طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د مسکو د څلور اړخیزې غونډې په اړه په اعلامیه کې کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان مخکې تایید کړی و چې نن او سبا به په پیکینګ کې غونډه کېږي، خو پرون یې رد کړه چې پیکینګ ته یې پلاوی استولی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان کینګ شوانګ نن خبر اعلان ته وویل چې چین د ټولو خواو خوشی ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. د هرات امنیه قومندان ویلي د پولیسو د شمیر د کموالي له امله د امنیت ټینګول ګران دی. امین الله امرخیل نن په هرات کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي دي او دوی په تمه دي چې زیات پولیس به په دغه ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره وګمارل سي. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ پر اساس په هرات ښار کې په وروستیو کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي دي او نور جنایي جرمونه هم د پخوا په پرتله زیات سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې نوی مشر نن معرفي شو. د دې ادارې نوی مشر په خټه ارجنټینای دی او رافایل ګروسی نومیږي. د ملګرو ملتونو د دې عالي ادارې مشر باید په ځانګړي ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي او د دغې لانجې سره کار وکړي. هغه 58 کلن دی او مخکې په همدې اداره کې د ارجنټین استازی و. او د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا څوار لسنه ووژل سو او تر 1015 زیات زخمیان سول. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکټرانو ویلي چې درې مظاهره چان چې هلته 50 کې زخمیان سي ول بیګا مرسول. د اکتوبر له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ د اداري فساد او د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي. مظاهره چان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. په یوه میاشت کې په عراق کې تر 2500 زیات مظاهره چان وژل سوي دي.
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري.
افغان حکومت وایي د دې په خاطر چې د سولې د خبرو په برخه کې په طالبانو باور پیدا شي باید یو میاشتنی اوربند اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رحمدالله محب نن په دې اړه څرګندونې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. آیا وسلوال طالبان به د حکومت د سولې د طرح له مخې وسلوالو طالبانو ته د یو میاشتنی اوربند شرط ومني؟ دا موضوع د سیاسي چارو له څېړونکي یونس فکور سره څېړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ د بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د کابل امنیتی مسولان وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تورو خښو او بې اسنادو موټرو نه په ګټه ترسره کیږي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. کڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړ. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د تاوتریخوالي لکمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه درې برخې او و مادې لري چې له امریکا وسلوالو طالبانو او ترڅنګ له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه دا طرحه درې برخې او و مادې لري چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومت ولې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي مذاکرات له امریکا او ناټو پیلېږي او پر طالبانو او پاکستان پای ته رسیږي. ښاغلی محب چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د افغان حکومت په طرحه کې له طالبانو پاکستان سره د اړیکو په اړه وضاحت غوښتل شوی.
دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کې نه، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه وي.
د افغان حکومت د سولې په طرحه کې طالبانو سره یو میاشتنی اوربند د سولې مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط وړاندې شوی. په طرحه کې له پاکستان د هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین ورکړي او که پاکستان دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې بې پایلې دي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت په طرحه کې سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه ګڼل شوی، خو په کور دننه خي حکومت ولی ته هم اشاره شوی چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سربیره د جګړې نور آباد هم روښانه کړي. خو آیا وسلوال طالبان او پاکستان له یو او بل سره د اړیکو وضاحت او له تاوتریخوالي د لاس اخیستو تضمین ورکولی شي؟ د سیاسي چارو شنونکي ودیر صافی په دې اړه وایي دواړه لوري هیڅ وخت وضاحت او تضمین ورکولو ته چمتو نه دي.
طالبان خو دغه وسل وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه خلو، ما دوستان هم دي، همدغه ته یو فامیل هم دي، تاسو پخواني مجاهدین هم همدلته وایي، نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې ستاپوو.
طالبانو د افغانستان د سولې د طرحې په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې په اړه طرح وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیدلي. د عمران خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو د هلو ځلو له ملاتړ سربیره د چین په پیکینګ کې د بین الافغاني غونډې له جوړېدو هرکلی کړی دی. امید ظهیر مال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موریدل چې افغان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشت اوربند شرط په توګه وړاندې کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي او څېړونکي یونس فکر را سره د ټلیفون په تماس کې دی. په دې موضوع وړاندې له ده سره غږیږو. فکر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د تاسو فکر باندې دغه د یوې میاشتې اوربند شرط طالبانو ته څومره پر ځای دی او یا طالبان به دا غوښتنه ومني؟
زه فکر کوم چې ډاکټر اشرف غنی د زلمی خلیلزاد د ماموریت او د امریکایانو د مذاکراتو سره ګوښه د طالبانو څخه خوشاله نه دی، ځکه یې په خوا سپسکاره نه ویل، اوس یې خپل په دې و فقرییز طرحه کې په ښکاره خپل دریځ اعلان کړی دی. هغه دا چې یوازې دا کفایت نه کوي چې زلمی خلیلزاد دی ګرځي را ګرځي، بلکې او معلوم هم نه ده چې دوی د طالبانو سره څه خبرې کوي. دې طرحې معنا دا لري چې ډاکټر اشرف غنی د امریکایانو د انحصار څخه غواړي د سولې تلاشونه وباسي په ناټو، اروپایانو او په دولسو یا پنځلسو نورو هیوادو پورې هم وتړي، او تلاش یې دا دی چې پاکستان باندې بار واچوي، چې پاکستان هم باید ژمنه وکړي خپل روابط د طالبانو سره څرګند کړي او طالبانو باندې بار واچولې دي.
فکر څه څومره ممکنه در تخکاری چې دا غوښتنه به طالبانو مني؟ دي طالبانو لوري ته د سی وی غوښتنې ته چې هغه یو میاشتنی اوربند دي شرط په توګه دی ډول خبرو نه مخ کی، فکر کوي چې دا به د طالبانو لور ته ومنل شي؟
ولزه فکر کوم یو خدای دی چې طالبان یې منی کې نه منی، نازونه به کوي، خو نو د طالبان د جګړې یو اړخ دی، داسې خو نه کیږي چې څه چې طالبان نه منی نو هغه به نه کیږي. خو که امریکایان رښتیا هم سوله غواړي، د سولې د جګړې او د سولې یو جهت د افغانستان حکومت دی، ما خو فکر کاوه چې زلمی خلیلزاد ضرور نه و په دغه وخت کې چې زموږ په یو انتقالي د گزار په مرحله کې یو نوی رئیس جمهور مو معلوم نه دی، د انتخاباتو نتیجه معلومه نه ده، دی په دې وخت کې چې موږ په یو جنجال اخته یو راغی. زه فکر
کوم چې وخت لتاسو نه هم دا وپوښتم چې که تاسو وایي چې زلمی خلیلزاد لپاره دغه مناسب وخت نه و چې دلته خلک د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي، حکومت تر اوسه پورې نوی حکومت نه دی اعلان شوی، د پخواني وخت پوره دی، یعنی هغه سیاسي ثبات داسې نه دی چې هغه د سولې خبرو ته چمتو وي، ولې خپل افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې خپل دغه څومادیز د سولې طرحه په ډاګه کوي، خصوصا چې دوی تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه دي که نه؟
دوی خوم سیاسي موخه لري، یو دا چې په دې طرحه داسې وانمود کوي چې موږ یو د سولې خبرې ککېدلې زموږ سره پکېږي، او په زمینی ډول سره دا وایي چې ممکن د انتخاباتو نتیجه هم زموږ په ګټه وي، په دې دا بیانوي، او ځینې داسې شرطونه وړاندې کوي چې هغه یو بار دی مگر منطقی دی چی دا امریکایانو پا خلیلزاد پا خبرو کیمستا چی خشونت باید طالبان کم کی کنو یه دزبند وکی زک دوی بیا پشکارا یا میاشتی دی او که غواری چی افغانستان یا ایحاد در تطیین که داری ولی چی ملی ایحادی نو طالبان بندی ومنی چی دوی دزبند وکی خبر داده چی داکتر اشرف غنی دا خلیلزاد دا پلان دا چپتیا چی خراو وطی شکاراتو او آغایم په دې پلان وویل چې موږ طرح لرو او دا طرح به د افغانانو په مشري داسې نسي کېدی چې یوازې خلیلزاد په دغه پایتختونو باندې ګرځي او معلومه هم نه ده چې دی څه غواړي. د عبدالله سره ګورم، د پلانکي سره ګورم، د پلانکي سره درک کې معلوم نه دی سوله که کوي دغسې وکوي. اول باید امریکا او طالبان او پاکستان سره کښېني خپل منځي خبرې حل کړي، بیا یو تقسیم اوقات د امریکایانو د وتلو څه. زه فکر کوم دا د په دغه شرایطو کې د زلمی خلیلزاد د سفر په برابر کې د اشرف غنی یو سیاسي چال دی، یو سیاسي قدم دی، یو سیاسي برآمد دی چې ځان معلوموي. وایي چې افغانستان دولت سته.
زه تاسو دا وپوښتم چې په کابل کې تر دې مخکې یو شمېر سیاسي لوري چې غالبا د خپله د ولسمشر اشرف غني سره یې اختلافات درلود، البته تر دې مخکې یا څرګند یا ناڅرګند، دوی حکومت وخت نا وخت یا په مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه په دې ملامتوه یا تورنوه چې د سولې د هڅو په وړاندې خنډ جوړوي، یا ځینو مستقیم ویل چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. دغه د ولسمشر غني سلاکار چې نن کوم پلان اعلان کړ، دا تاسو لوستی دی، آیا دا پلان څه ډول دی؟ دې کې داسې ښکاري چې خنډ جوړوي که نه؟ تاسو فکر کوئ چې دا پلان د سولې لپاره یو ښه پلان کیدی شي؟
یا دی چی شکی دی د ډاکټر زلمی خلیلزاد د ماموریت په باب شکی دی، داغه په برابر کې خند جوړی غواړي چې داغه د سولې د ماموریت هغه نتایج چې د په دانو دور کې ویلی دی واضح کی دی او که واضح کی نه دی زه دغه سوایم. زه وایم دا طبیعي دی، ام خند دی او ام د سولې د مذاکراتو په منځ کې په پروسه کې دی چې ګوښه سوی و غواړي مابنځ ته ځان راواچوي. او د زلمی خلیلزاد ماموریت د اخفاء د پټوالي څخه راوباسي چې په برابر کې زلمی خلیلزاد او امریکایان هم وایي چې موږ نو څنګه سوله غواړو، څنګه د طالبانو سره دزبند کوو، لشکر باسو، بیا افغانان سره کښېني. اوس په افغانانو کې تاسو ته در معلومه ده چې یوه هم نویشته کړې داسې طرحه نه درلودله چې کرزیه ته چې مسکو ته ځې یا چین ته ځې ته څه غواړې د طالبانو سره چې څنګه اوسي څه قدم په قدم. نو ده په دې طرحه باندې هم خپل شرطونه وړاندې کړل چې طبیعي ده دا به یو څه د خنډو سره مخ سي، او د بلې خوا یې د امریکایانو سره، د اروپایي ټولنې سره، د افغانستان د همسایګانو سره یو شی مطرح کړي چې امریکایان یوازې ګوښې غواړي د طالبانو پاکستان سره سوله وکړي، راسي تاسې هم پر راګټ سئ. دا د موږ هم دا پلان مطرح کړی دی چې امریکایان وکړي آینده حکومت کومکونه هم وکړي، لشکر به په سنجش وزي، تر وتلو وروسته به هم دوی کومکونه کوي. دلته باید ضمانت ایراسي پاکستان ضمانت کې. زه فکر کوم هم شرطونه دي او هم خپل د سولې په باب یو رسمي دریځ وړاندې کوي.
ډېره زیاته
مننه. شاید اوس یادي په راتلونکي میاشت کې وایي دولس یا پنځلس هیوادونه راغوښتي دي او مذاکرات پیلې اوس د کرزي دوی سره د داخلي مذاکرچانو سره هم که موږ تاسې د سولې خبرې ته ورځو باید دغسې یو نوشته ولرو، دغسې یو نقشه د لار ولرو. اول یې د کوم ځایه شروع کړو، بیا یې پر کوم ځایه ختمه کړو. نو زه فکر کوم د بحث وړ یو توره پیشو یې د سولې د خلیلزاد د پټو مذاکراتو په برابر کې وغورځول چې هغه هم باید خپل پلان افشا کړي چې تا د
مننه فکر صاحب. کور مو ودان، موږ پسې وخت راکم شو. کورم ودان د تاسو له مرکې او څرګندونو څخه مننه کوو. دوستانو، د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي یونس فکر و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د سلاکار لخوا د سولې په نننی اعلان شوي پلان خپل نظر څرګندوه.
سوله
او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د درملو کمپنۍ بایومیټرک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپارل شي. د دې کمیسون غړي محمد عبدالله خبریالانو ته وویل له هغې وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټرک شو او صندوقونو د رایو پرتلیزه پروسه پیل شي. نور جزئیات له کابله د رحمتالله افغان په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټاکل شوی چې د درملو کمپنۍ نن د بایومیټریک تصفیه شوی رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. د دغه کمیسون کمشنر مولانا عبدالله د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
نتیجې تصفیه آرای بایومیټریکي قرار مکاتب
هغه وای د هغه مکتوب په اساس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ ترمنځ تبادله شوی د بایومیټریک رایو د تصفیه نتیجه د نن ورځې تر پایه باید کمیسون ته وسپاري. له هغې وروسته د ولایتونو ولسوالیو مرکزونو محلونو د تصفیه او پرنٹ کارونه پیلېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د صندوقونو او د بایومیټریک شویو رایو د پرتلیزې پروسې لپاره 120 کسان روزل سوي چې ژر به ولایتونو ته ولېږل سي او خپل کار به پیل کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت د رایو د پایلو سپارل د کمیسون په کارونو کې سرعت راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل چې په دې سره کمیسون جوګه کیږي چې د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي.
بېر شکه چې دا کمیسون ته دا ظرفیت او توانایي ورکوي چې دوی زر تر زره د تفتیش او بیا د شمېرنې بهیر پیل کړي او کله چې دغه بهیر پیل شي خامخا پکې مستقیما کمیسون ته دا توانایي ورکوي چې دوی لومړني پایلو د اعلان لپاره آمادګي او چمتووب ونیسي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول ټاکل شوی و چې د دغو انتخاباتو لومړني پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون کړای چې له ټاکل شوی محل ویش سره سم د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسون د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدلی به وی چې په کابل ښار کې خای د هغه کسانو شمیر ډیر کم وی چې په ورستیو کې چا جبنی وهلې او یا هم ترې موبایل ټلیفون نه وی غلا کړې. د کابل امنیتي مسولان وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تور خو بیا ستادو موټرو نه پګټ کیږي. د کابل امنیتي کمانډانې وایي پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د غیر قانوني وسایتو د پراټولولو بوخت دي. امید زهیرمل د کابل امنیتي وضعیت په اړه یو رپورت چمتو کړی.
د کابل پولیس وایي د بیا اسناد او د تور خښو لرونکو موټرو تګ راتګ د ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ کړی دی. د کابل د پولیس وایان فردوس فرامرز منی چې ډیری جرمونه د دې ډول موټرو په وسیله کېږي، خو پولیس د دې موټرو د خښو په پاکولو او راټولولو بوخت دي. ښاغلی فرامرز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د میزان په میاشت کې د لسګونو موټرو تورې خیخې پاکې او سلګونه غیر قانوني موټر سایکل نیول شوي دي. یوای طبیعي ده چې یو موټر اسناد ونه لري او خخي هم توري وي، بیا په غیر قانوني توګه تګ راتګ وکړي، د شک پرته چې په جرایمو کې ورنګټ اخیستل کیږي. موږ یوازې د میزان په میاشت کې دریا بیا بیا اسناد موټر راټول کړي. د ډیری نقلي وسایتو خخي چې توري وي سپینې شوي او همدا ډول مول شپک سو زیات بیا اسناد موټر سایکلونه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر مسعود اندرابی د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډیری جرمونه د تورې خو لرونکو بیا اسناد موټرو په وسیله کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. خو خلک بیا وایي ډیری دا ډول موټر د دولتي چارواکو او یا هم زورواکو دي او یا چلوونکي له دې ګروپونو سره اړیکې لري. بلخوا کابل ښاریان وایي قتل، اختطاف او وسلوالو غلاو تر پوزې راوستي. لدی ډلې محمد اجمل ازادي رادیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې ترې وسوال غلو د 3500 افغانۍ موټر په زور واخیست او د هم په چاقو ټپی کړ.
ډیر کم ټایم کې کم وخت کې ته هو غګونه میو کړ د خلکو ته مسلمانانو موټر انو تختو او غو ویل سزان ور سره وزې ته لرځو پوستې ته لرځو قومندانی ته ورسه د چاقو په دیورانه کې ولا کېدم.
عبد الولی چې په کابل ښار کې اوسیږي د هم په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو غلاو او اند وژنو شاهد دی. د لافان امنیتي ځواکونو غواړي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو د هغه په خبره خلک آرام ژوند وکړي. جنایي جرمونه لکه قتل، اختطاف، د وسلوالو غلو فعالیت او ترهګریزې پیښې هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي امنیتي ځواکونو د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره په زلونو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې په بشپړ ډول پایله نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سمګل ازادي رادیو ناوري اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یوې مسلې ته. د اروپایي پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورغلي. سرینګر ته د دغه هیئت له رسېدو سره سم د دې ښار په څو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا خورې شوې. د له هغې راهیسې چې د هند حکومت د کشمیر څخه کورواکي اخیستې ده، سیمې ته د لویدیځو ډیپلوماټانو لومړنی سفر ګڼل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د اروپا د پارلمان د غړو یو پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی، په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیز نه نیولې په تر لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د کار کانګرس غړو او بهرنیو خبرالانو ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه ورکړي. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او پوز له چارواکو سره وګوري. دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې سیمې ته د اروپایي پارلمان د غړو ته رسېدو مخکې د سرینګر ښار په شاوخوا څلوېښتو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې. د پولیسو یو افسر او عیني شاهدانو دې آژانس ته وویل چې د دغو مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ. د اروپایي پارلمان شاوخوا شل غړي نن غرمه مهال سرینګر ته ورسېد. هغه ښار ته چې په ډیرو سړکونو کې تر اوسه ډبر لیدل کېږي، هټۍ تړلې او د سړکونو په خوا کې ګرځنده پلورونکي نه ښکاري. دغه پلاوی پرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له سرینګر څخه دغه کتنه به دې پلاوي ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال لیدنه کوي چې ټاکل شوې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم له کشمیر څخه لیدنه وکړي. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي وو او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی وو لرې شوي دي. کشمیر چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1940 کال راهیسې یوه تر ټولو لانجمنه مسله ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو له نوریاس نوري سره پاتې کیږو. دمو د ساعتونو یو موزیم ته بیایي.
د روسیې په انګارسک ښار کې د ساعتونو موزیم 50 کلن شو. په دې موزیم کې د نړۍ تر 2000 ډیر ساعتونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د انګارسک په موزیم کې داسې ساعتونه چې لږ موندل کېږي او د بېلابېلو وختونو دي نندارې ته ایښودل شوي. نندارې ته راغلی ایوان سویچنکو وایي د هر ساعت له لیدو سره داسې انګېري چې شاته یې یوه کیسه شته، مثلا د چا یا کوم نسل برخلیک. زه غواړم چې دا خبره وکړم چې دا زموږ تاریخ دی، د روسیې تاریخ. دا موزیم په 1989 کال کې پاول کوردیکوف پرانیست. د هغه ساعتونه چې د 50 کلونو په ترڅ کې راغون کړي وو دې موزیم ته راوړل. له دې مودې راوروسته په دې موزیم کې د ساعتونو شمېر ورو ورو پسې زیات شو. یو شمېر کسان چې دلته نندارې ته راځي خپل ساعتونه هم ورسپاري. یو جرمني سږ کال 120 ساعتونه چې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې له 1930 تر 1960 پورې جوړ شوي وو دې موزیم ته ورکړل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل همدارنګه متن عکسونه او ویډیوګانې هم کتلی شي. از موږ پانه ته ورتګ مه هیروي. بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. زرغونه منګلې د وړاندې